پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله استان اگزام تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. نن چهارشنبه ده. د پدغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی دی. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې د خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پاکستان ته رسېدلی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی او ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په وروستیو کې په دې ماموریت وګمارل شو. له هغه راهیسې دا پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دریم رسمي سفر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست خوشبیني څرګنده کړې چې په دې سفر کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د خلیلزاد هڅې څرګندې پایلې ولري. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل
مسلمانې چې دا ځل سفر وکولی شي موږ د مذاکراتو پیل ته نږدې یو. په دې معنا چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي.
وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او په مکرر ډول ټینګار کوي چې یوازې له امریکا سره خبري کوي. خلیلزاد به کابل او دوحه ته هم لاړ چې د افغانستان د حکومت او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو لخوا د جنسي زور زیاتي د ادعاو په اړه څېړنې کېږي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس پرون غږ وکړ چې باید عاجلي څېړنې وشي. جمهور رئیس اشرف غني پرون د افغانستان له لوی څارنوال سره هم وکتل او تر هغه وروسته یې وویل چې داسې ادعاوې ټکان ورکوونکي دي. د افغانستان ولسمشر وویل چې له لوی څارنوال سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغه څخه یې ژمنه اخیستې ده چې دغه مسأله به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وڅېړل سي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر مخکنیو غړو په وروستیو کې د ګارډین رسپانې ته وویل چې د افغانستان د انجونو په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره ناوړه چلند شوی دی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي دي او څېړنې کوي او که چیرې داسې ادعاوې ثابت شي چې حقیقت لري دوی به یې عاملینو ته سزا ورکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالمالک نظامی له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د دې ولایت د والی ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه ناوخته د سیاد ولسوالۍ په مرکز کې له څو اړخونو نه حمله وکړه چې په پایله کې یې د دې ولسوالۍ د امنیه قومندان او د هغه دوه ساتونکي ووژل شول. سیاد د سرپل ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت نا وخت له هغه ځایه د ناامنیو او وسلوالو حملو خبرونه ورکول کېږي. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنګټن او متحدانو یې دا ازموینه د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ په پیل کې فرانسې د ایران د توغندیو د ازموینه پارونکي او د بې ثباتۍ لپاره یو عمل وباله چې ویل چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو له 2211 نمبر پریکړه لیک سره سمون نه لري. د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر هم د ازموینو د پرونې ګواښ او تخلف عمل وباله او د دې ازموینو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې د ایران د بلستیک توغندیو پروګرام په نقشه کړي او نوي بندیزونه پرې ولګوي. ښاغلي براین هاک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک بللی و. او د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی پرون د هغه هیواد پلازمینې واشنگټن ډی سي ته ورسېد او په پام کې ده چې د خاورو ته تر سپارلو مخکې د رسمي مراسمو لپاره هلته یو څه وساتل شي. د امریکا یو څلویښتم ولسمشر د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په ورځ په تکزاس کې مړ سو. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د واشنگټن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون د جنازې له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د هغه زوی او د امریکا بل پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم حاضر وي، خو هغه به وینا ونه کړي. د جورج بوش مړی به د پنځشنبې په ورځ هیوستن ته ولېږدول سي او بیا به د میرمنې باربرا او لور روبن ترڅنګ چې په څلور کلنۍ کې د وینې د سرطان له کبله مړه شوې وه خاورو ته وسپارل شي. جورج بوش پلار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنګي الوتکې پیلوټ وو او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بلهار ولسمشر په پرتله، البته د امریکا د بلهار ولسمشر په پرتله ډیر عمر وکړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. باندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي حکومت هیله لري چې د زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې په چارو کې د عملی خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
مسلمانانو چې دا ځل سفر وکولای شي نو د مذاکرات پیل کړي، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
افغان حکومت وی د افغان ځواکونو ژمنی عملیات په جدي میاشت کې پیلېږي. دفاع وزارت هم وی د تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي.
مونږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه ښه ده، تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره کړو. راز لومړی مطلب ته وخت. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. لومړی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته ورسید. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله ده چې دا وار پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دغه سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې په که پاکستان خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیر زیاته مننه سنګ صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته دریم سفر به افغانان له وسلوالو طالبانو سره سولې ته نږدې کړي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړه باسي. دغه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده چې دا وار ښاغلی خلیلزاد له یوې عملی لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راستون شي.
مسلمانانو چې دا ځل سفر وکولای شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل حقیقت زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي، په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر له ځان سره راوړي.
خغلی خوزون ویل افغان حکومت هیلمند چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د پداسال کې د چټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان تر څنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د خبرو اترو د دویم پړاو په اړه طالب مشرانو پاکستان ته غوښتي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د قطر د سیاسي دفتر د مسؤل شیر محمد عباس په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. له بل خوا یو لوړپوړی پاکستاني چارواکي ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته د په افغانستان کې د سولې په مسله کې د همکارۍ لپاره عمران خان ته یو لیک هم استولې دی او د افغانستان د سولې په پروسه کې ترې همکاري غوښتي. دغه مسله چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده، امریکا ډېر پخوا راهیسې په پاکستان باندې بېلابېل فشارونه وارد کړي او غوښتنې ترې کولې چې هغه کسان د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې دي باید د افغانستان سره د سولې میز ته کښېني او د سولې خبرو اترو ته کښېني. پاکستان هم په وروستیو کې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د نیک نیت په هدف باندې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي چې دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پاکستان ته مهم سفر دی او له لاسته راوړنو به ډک وي. نوموړي وویل
زه فکر کوم د زلمی خلیلزاد سفر دریم پړاو لپاره منطقه لپاره بل څو جهات مهم وي. یو دا ده چې د خپل اوس طالبانو یو هیات چې د قطر څخه پاکستان ته راغلی، د پاکستان د خپل د طالبانو ترمنځګانو د هغې نظامیان دي، د افغانستان څخه تری پاکستان ته قطر څخه کوم هیات طالبانو راغلی. دریمه خبره د پاکستان د نظامي فشار پر طالبانو سیاسي فشار دی. ډېر مهم چې خپل امریکا اوس غواړي تر څو پاکستان سره په شکل پښتو ډول باندې همکاري وکړي تر څو اقتصادي بحران څخه راووځي.
خغل سادات باور لري او غوښتنه کوي چې دا ځل امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه نور هم زیات کړي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې میسته کېني. بلستانه ځسی
بله مننه کوم اکرام صاحب. و موردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړي. افغان حکومت هم هیله ښکاره کړه چې په دغه سفر وکولی شي د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې عملي پیل کې مرسته وکړي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د مشرانو جرګې له دویم مرستیال آصف صدیقي سره خبرې کړي دي. دغه مرکه اجمل تورمان کړې ده. له آصف صدیقي نه د زلمی خلیلزاد دغه سفر او د سولې په اړه باندې پوښتنې شوې.
که چیرې موږ متوجه شوی یاستو د ټرمپ غیر مستقیم ګواښ پاکستان باندې وسو چې د تروریزم په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه موږ ډېر جدي او ډېر قاطع او لپاره مهم ده د افغانستان امنیت دا موږ لپاره ډېر ښه د ساور او د دې په څنګ کې دا پخپل خلیلزاد د سولې په پروسه کې ډېر حمایه کوي. ولې د لپاره چې پاکستان هم پخپل په پوهیږي چې ټرمپ هم په موضوع کې پخپله هم داخل شوی ده، نو زه فکر کوم چې دا د ځلې به د خلیلزاد تا غواړ تا دوی سره لیدل کېږي چې یو اندازه امیدواری او کومه توقع چې مونږ لرو هغه مونږ تر لاسه کوو. هغه په دې معنی چې یو خو خپل اوس پاکستان هم ډېر بد حالات اقتصادي مشکل کې ډېر هم زیات په چالش باندې ډېر جدي او گرفتار دي. د پسنګ د کلدار ارزښت د ډالر په مقابل کې همداسې اقتصادي مشکل به ورځ پر ورځ په جادو روان ده. د پخپل هموز د اوس مدوجه شوی چې دا پخپل غیر مستقیم فشارونه د امریکای له خوانه پدوی ده او چې دوی موږ سره سره قناه همکاريونه کوي چې دوی لاپس د فشارونو اقتصادي فشارونه او د تجارت مقابل ګډیر جدي ګواښ سره متوجه شي.
فکر کوي دې ته په پام سره په خاله سره ول کېدل چې پاکستان اختیاري همکاري نه کوي، آیا دا ځل پاکستان د افغانستان سولې برخه کې اختیاري همکاري وکړي؟
زه فکر کوم چې مکه سماعت سره موضوع فرادلو ایما مطلب دا و چې دغه د ترامپ ولسمشر د امریکای د حکومت لیکل چې لګل عمران خان ته د پاکستان صدر اعظم ته دا خپل دا ونموکي چې د امریکای په افغانستان کې د امنیت او د سولې په اړه موضوع باندې دوی خوشبین ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او نو دغه موضوع دا په دمه چې دلته غیر مستقیم یمن همسام پاکستان هم ګواهی او دی پسند کې هغوی نه غوښتنه هم سوی چې باید په مقابل کې همکاري وکړي د افغانستان د سولې په مورد باندې همکاري وکړي ولې دغه پاره چې موږ لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم ده.
یعنی ستاسو نظر سره تاسو په څه باور چې همکاري به وکړي که وبې نه کې تیر ته پام سره
زه فکر کوم که چیرې دا ځل دوی اول خو زه داسې فکر کوم تېرې شي دوی تر زیات اندازې پورې دوی دا ځل به موږ موږ سره همکاري وکړو ولې دغه پاره چې د عمران خان کله چې د خپل کاندید هم د دې شعار به دا و چې موضوع غواړم چې افغانستان دولت سره ښه اړیکې ولرو دې پسنګ د سولې په مرض باندې غواړم چې صادقانه همکاري ولرو د کمپاین نه مخکې بیا خاصا په مطبوعات کې همیشه په دې موضوع باندې بحث کې بیا د دې پسنګ کې عمران خان جزئیات اندازې پورې د فوز همکاري ورسره چې بلاخره موقف ته ورسېده نو دا په دې معنی کې چې دوی کومې خبرې کې د فوز په غوښتنه او په مشوره باندې دغه مطبوعات کې کومې خبرې کې دوی په مشوره او دوی په همغږي باندې بحث لري یعنی ښه همانګي لري فوز سره نو د پاکستان ټول قدرت فوز پر لري زه امیدوار یم چې دا موضوع به دا ځل به پاکستان حکومت موسره ډېر سره قانه هم کوي کې
د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي و چې د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبرې کولې او هیلې وښودله چې دغه سفر وکولی شي پاکستان وهڅوي چې له افغان حکومت او د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اقتصادی خبرونه فیروزه عزیزی وای.
د غزنی ولایت د کرن ریاست وای چې د ناسم امنیتی وضعیت له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د یاد ولایت د کرن مشر عبدالمتین قلندری نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده سره دې چې غزنی د اقتصادي فعالیتونو مرکز ګڼل کېږي خو اوس نامني په دغه ولایت کې د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو او کارونو پر وړاندې خنډ ده. ښاغلی قلندری وایي پخوا د غزنی ولایت اویا سلنه خلک په کرنه بوخت وو اوس هلته لس سلنه خلک هم کار کې لنشي کولای. نوموړی وایي غزنی ډیری هیوادونو ته د نړۍ په کچه د لومړۍ درجه آلوبخارا صادرات لرل خو اوس په دې برخه کې صادرات نه لري. د غزنی ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې په څو ورځنۍ جګړه کې له 800 زیات دوکانونه او له 300 زیات مارکیټونو وسوځول شول چې خلکو ته پکې مالی تاوانونه واوښتل. په پنجشیر ولایت کې د ګیلاسو 300 نوي باغونه جوړیږي. د پنجشیر د کرنې ادارې مشر محمد رؤوف یعقوبی وایي په دغه ولایت کې د نیالګیو کې خودلو کمپاین پیل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د دغه ولایت په 300 جریبه ځمکه کې او په اتو اداري واحدونو کې د ګیلاسو باغونه جوړیږي. د نوموړي په خبره په دغه باغونو کې 14500 د ګیلاسو نیالګي کې خودل کیږي چې د کرنې وزارت لوري ورته 2,220,000 افغانۍ بودجه ځانګړې شوې ده. ښاغلی یعقوبی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت لوري د پنجشیر ولایت له 500 جریب نه په زیات ځمکه کې د ګیلاسو باغونه جوړ شوي دي. د پنجشیر د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې دغه ولایت د ټول هیواد په کچه ښه ګیلاس تولیدوي چې خلک یې له دې درکه ښه عاید هم ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بورې بوره 1,280 افغانۍ، 1.5 منی بورې وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 اتیا پوله، 1 یورو 50 اتیا افغانۍ 90 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 0 هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، 0 ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او 0 پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل د خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په پیښور کې وسلوالو پر ژورنالیستانو برید کړی دی. دغه برید په نتیجه کې یو خبریال وژل شوی او یو کیمرمین ټپي شوی دی. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات راټول کړي دي. ظاهر صاحب، ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی. دا پیښه څه وخت او څنګه شوې ده؟
مننه صفی جانه. دا معلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال په ډز وژلی او کیمرمین یې ټپي کړی دی. د پیښور ښار د پولیسو په وینا دا پیښه د دوشنبه په ورځ د دغه ښار په رنګ روډ سیمه کې رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د رایل ټلویزیون خبریال نور الحسن وژل شوی او کیمرمین ملګری یې ټپي دی. د اکسپرس ټریبیون رسپانډ د راپور له مخې د رایل ټلویزیون پر خبریال او کیمرمین تر جز وروسته دوی د درملنې لپاره روغتون ته روانول، چې خبریال نور الحسن په لاره کې صبر کړ او کیمرمین په روغتون کې اوس تر درملنې لاندې دی.
بله مننه. پولیس وایي چې دا وسلوال څوک دی او د برید دلیل څه دی؟
د خبر پښتونخوا صوبي د پولیسو مشر صلاح الدین محسود لاروندوی درو څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی، نیم کم ډلې مسولیت منلی دی او له خبریال څخه دا چې څه یې غوښتل دا تر اوسه معلومه نه ده. خو دا په تیرو دوو میاشتو کې دوام ځل دی چې وسلوال په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو برید کوي. تر دې مخکې هم په اکتوبر میاشت کې د خبر پښتونخوا په هری پور سیمه کې یو ځایي خبریال سهیل خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل شوی وو. په پاکستان کې البته دا وایو چې په دې وروستیو کې پر خبر یالانو بریدونه او دا غوي زورول په تاسو وخت کې جرسوی دی چې د عمران خان په مشرۍ د دې وخت نوې حکومت په خپل لومړی ورځو کې ویلي و چې د خبريالانو د ژغورنې لپاره به لازم اقدامات کوي. پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. چار کال پکې پر خبريالانو د بریدونه او د غوي د زورونې لسکونه پیښې کیږي. د یادونه ورته چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونسکو د روان کال په اگست میاشت کې خپل راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې له 2012 میلادي کال سی البته د 2012 څخه تر 2014 پورې دیش خبريالان وژل شوی دی. او د پرونی پیښو په ارتباط باید ویم چې په خیبر پښتونخوا کې د خبريالانو د اتحادیې چارواکو په پېښور کې پر نور الحسن د بریښنا غندلې دی او پر امنیتي ادارو یې ځخ کړی چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره د ګامونه پورته کړي.
بله مننه کوم فریبا ظاهر. وو موریدل چې پرون په پېښور کې په ژورنالستانو باندې بریښ شوی دی، یو ژورنالیست وژل شوی او یو بل ټپي دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه که څه هم په ملي او نړیواله کچه تحرکات پیل شوي دي، خو ورسره مل په وړاندې خنډونه هم راپورته شوي. دنیا لیکي د دغو خنډونو له ډلې یو خنډ ارګ دی چې نه غواړي د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم ولسمشر غني تر دې وړاندې په کراته ویل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تیر دی او د سولې پر وړاندې خنډونه به پر طالبانو او نورو لوریو اچول، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره موضوع برعکس ثابته شوه. ورځپاڼه زیاتوي درګ روسي دریزونه د سولې پر وړاندې د درېدو په معنا دي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. انیس لیکي نړۍ باید د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو په تړاو له ملي او نړیوال اجماع نه ملاتړ وکړي او د سیمې او له سیمې بهر هیوادونه هم د اسانچارو په توګه خپل رول هیر نه کړي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. په سرمقاله کې راغلي افغان دولت خپل پلاوی ټاکلی او له طالبانو یې هم غوښتي که په سولې باورمند دي نو خپل پلاوی دې وټاکي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره حکومت د سولې په خبرو کې خپل مقابل لوری طالبان ګڼي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ولسي جرګې وروستي انتخابات له پایله له اعتراضونو او نیوکو سره مل و. لامل معلوم دی د حکومت لاسوهنې او د انتخاباتو اړوند کمیسیونونو لپاره د کمزورو او بې تجربې کسانو ګمارل. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتو پروسه له لومړۍ ورځې له درغلیو او جالکاریو په بدرګه روانه وه او بایومیټریک سیستم د دې درغلیو لپاره بله سرچینه شوه. لیکوال لیکي
اوس چې لا د نیمایي ولایتونو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي، د معترضو نوماندانو لښکر جوړ شوی. دوی وړم ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي، موازي پارلمان به اعلان کړي. دا چې په افغانستان کې تر هرو انتخاباتو وروسته ولې داسې کېږي، ویسای او شمېر دلایلو ته اشاره هم کړي. خو بالاخره له دې ستونزو نه د وتلو حل لاره یې دا ښودلې چې د دغه هیواد له پټلۍ لوېدلی اساسي قانون بیرته لیکې ته سم شي. که نه نو د سرمقاله لیکونکي په خبره بغاوت او د موازي حکومتونو او جوړښتونو داستان به پسې غځېږي او افغانان به د بېواکۍ، بې حکومتۍ او بې زعامتۍ په ټس کې هره ورځ په سلګونه قربانیان ورکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو ژمني عملیات به په جدي میاشت کې پیل شي. دغه وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په سږني ژمي کې د هیواد ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. اخو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ځواکونه د یو نوي جګړې فصل لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه سیمې ونیسي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره ګډې خبري غونډې ته وویل د امنیتي ځواکونو یو پلاوي ولایتونو ته سفر کړی چې له مخې یې د ژمنیو عملیاتو پلان جوړیږي.
دی وایي یو ګډ پلاوی د وضعیت د ارزونې لپاره ولایتي سفرونه پیل کړي. د دغې پلاوی د څېړنو له بشپړېدو سره ټاکل شوي چې موږ د جدي په میاشت کې ژمني عملیات پیل کړو.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د هیواد ځینې برخې په تېره هم لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تل یو انتقاد دا وي چې په ژمي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اغېزمن نظامي عملیات نه ترسره کوي. د بېلګې په توګه افغان امنیتي بنسټونو تېر کال ادعا وکړه چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې د بدخشان، وردوج او یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکې کړې، خو د راپورونو له مخې دا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې تهاجمي عملیات ډېر کړي دي. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید دغه خبري غونډې ته وویل
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه یې ښه ده. تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو، له بل خوا نه د دوی هغه ټریننګ سنټرونه او هغه ځایان چې دوی پلان جوړوي او هغې نه بیا راځي په ښارونو یا نورو ځایو کې بریدونه کوي، هغه هم له منځه لاړ شي. چې وروستی هغه ټریننګ سنټر چې و هغه په هلمند کې و چې 90 تنه د دوی په هغه کې ووژل شول.
د ښاغلي جاوید په خبره یوازې په تېرو دوو اونیو کې افغان هوایي ځواکونو 161 عملیات ترسره کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ است. د آزادی رادیو پروګرامونه په azadiradio.org ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. همدارنګ کولی شئ د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه په facebook.com/آزادی رادیو فیسبوک پاڼه کې او azadiradio.org ویب پاڼه کې وګورئ.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم شہزادہ نادینہ د کونړ ولایت د شهیدانو او معلولینو نن به تاسو سره اړیکه نیولې ده. پیغام می ده دا چې ډیر وخت کیږي زموږ د شهیدانو ورونو او د معلولینو ورونو د فارق کتابچه راغلي د کابل نه، د تقاوت کتابچه. خو عزیزی باندې نه پوهیږم چې ولې دغه ورون ته دی او د معاش لپاره کارتونه جوړوي. غټه ستونزه دلته په کونړ ولایت کې دغه جوړه شوې ده. زما غوښتنه دغه مسؤل کسانو نه ده چې زر تر زره راشي او دغه کارتونه جوړ کړي، په دې چې د کونړ ولایت خلک ډېر د غربت سره مخامخ دي. همدغه یو بچی نیم بچی لرو چې هغه په ملي اردو کې یا په ملي پولیسو کې لاړ، هغه د شهادت جامې ونه شو. نو زما غوښتنه دغه مسؤلین نه ده چې زر تر زره راشي او دغه کتابچو لپاره د عزیزی بانک کارتونه جوړ کړي. یو دومره غوښتنه مې دا ده په ټول افغانستان کې د شهید کورنۍ او د معلول کورنۍ ته یو نمره ځمکه ورکړل کیږي. خو بدبختانه ووایم چې په کونړ ولایت کې یو معلول او د یو شهید کورنۍ ته یو نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې چې د هغې د سرفنا په خاطر ورشي او خپله کورنۍ هلته د هغې ژوند وکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
سلام علیکم. زه د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام دا زموږ منځ کې خو ډېره وچه ده. روزګان ولایت ګرزاب ولسوالي ټول بادام او درخت مو وچول او بنسته حکومت تفاصیل کومک مسر نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ ناسته میولا خلیمی تندر خبرې کوم. دا لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبل او یو لویه درې شتون لري. که چېرته د دې مقبل او په لویه درې کې مشخصه ولسوالۍ جوړه شي، د مقبل او درې خلکو ستونزې به حل شي. مقبل اوس مهال وی ولسوالۍ ته اړتیا لري، باید مشخصه ولسوالۍ ورته جوړه شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد لکه راهیسې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټاکل شوی، درې واری پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. دا پاکستان ته د دریم سفر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتی رپورټونو ټکان ورکړی دی. د شغلی غنی په رسمي بیان کې چې نن پر ټویټر د ارګ پر رسمي پاڼه خپور شوی، ویل شوی چې دا ادعایو به په بیړني ډول وڅېړل شي. د افغانستان ولسمشر ویلي د خبر ټولو افغانانو ته ټکان ورکړی دی. د ورزشکارانو په وړاندې که ښځې وي یا نارینه، داسې ناوړه کار ته منلو وړ نه دی. د سرپل د سیاد ولسوالی امنیه قومندان عبدالمالک نظامی د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دی. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالی په مرکز حمله وکړه. په بیګنی حمله کې د سیاد د امنیه قومندانۍ دوه ساتونکي هم وژل شوی دي. تاکل سوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په وغونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د ورستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنگټن او متحدانو یې د ازموینه د امنیت شورا له پریکړې څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش پلار مړی به نن په واشنگټن کې د واشنگټن په لوی ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو او سیاستوالو د کتنې لپاره کښېښودل شوی وي، او وروسته به بیا په هیوستن کې خاورې ته وسپارل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در مورد HIV، ویروس HIV یا بیماری ایدز هم صحبت میکنیم. در حال است که اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. سازمان ملل متحد در سال 1988 اول دسامبر را روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری کرده. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب احسان الله احسان مشاور کنترل برنامه HIV وزارت صحت هم مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنه. دکتر صاحب احسان به برنامه بسیار خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ویروس HIV معلومات بتین که چه نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از همکاران رادیو آزادی که در ارتباط برای ما وقت دادند تا در موضوع یک بسیار مهم HIV و ایدز صحبت نماییم. HIV یک اصطلاح جداگانه و ایدز یک اصطلاح جداگانه است. HIV مخففش Human Immunodeficiency ویروس است، یعنی یک ویروسی است که ویروس سیستم دفاعی عضویت انسان را کم می‌سازد، او را از بین می‌برد، بالاخره آهسته آهسته شخص دفاع خود از دست می‌دهد، یعنی خصوصا در خون که کرویات سفید خون است، یک نوعش به نام CD4 است. CD4 روز به روز کم شده میره، باز انسان نمیتونه در مقابل دیگه امراض مجادله بکنن یا خود انسان یعنی ضعیف میشه، باز بالاخره به امراض دیگه مبتلا میشه، یعنی شخص ضعیف میشه، یعنی امتحانات فرصت طلب زمینه پیدا میکنن تا انسان را با امراض دیگر، مثلا تبرکلوز است، تبخال، حتی یک چیزی بسیار ساده بعضی ویروس ها هستند. یعنی انسان وقت ما میگیم که با یک مریضی دچار شده، یعنی acquired میلی دیپیشنسی سندروم که را به نام اید زیاد میشد، یعنی اچ آی وی خودی ویروس است و اید یک نوع مریضی هستند یا یک نوع بیماری هستند که از سبب کاهش سیستم معافیتی انسان به وجود میاد که در وقت مثلا بیاد در مقابل یک مرض بسیار عادی یا یک میکروب بسیار عادی هم نمیتواند مقابله بکنن یا خود نگاه بکنن.
دکتر صاحب بسیار تشکر. یک شخص که مبتلا به ویروس اچ آی وی باشه، علائم مزید در بدن از چطور آشکار میشه؟ چی علائم داره؟
وقتی که ویروس اچ آی وی داخل عضویت بدن یک انسان میگردد، حتی شخص تا 10 سال تا 15 سال حتی میشه تا 20 سال هیچ اعراض و علائم نداشته باشن، یعنی به شکل یک سیر مخفی دارد، حتی مراجعه نمیکنن به خاطر تشخیص خون. ولی وقتی که ما دو اصطلاح را قبلا هم نام بردیم که مثلا اچ آی وی هستن و ایدز هستن، اچ آی وی داخل عضویت شد میشه که بعد از 10 سال شخص به ایدز مصاب میشه، یعنی دو وقتی شخص مصاب به ایدز شد علائم از خود نشان میده، باختن وزن است مثلا اضافه تر از 10% وزن خود از دست میده، تب دوامدار است مثلا اضافه تر از یک ماه شخص تب میداشته باشد، اسهالات شخص میداشته باشد اضافه تر از مثلا از یک ماه شخص اسهال میباشد، باز علائم خورد است مثلا تبخال است در این مرض مثلا یک نوع مرضی دینه به شکل یک دانه ها در عضویت انسان مثلا رشای جلدی پیدا میشه، دانه ها پیدا میشه، قرحات یا زخم ها در دهن و گلو پیدا میشه، این بالاخره آدم انسان روز به روز ضعیف شده، خستگی و کسالت. ولی یک چیز که در اینجا قابل تشویش یا مغالطه نباشه که دیگه امراض عین قسم اعراض هم میده، ولی یگانه تشخیص که است او توسط خون است. بعد وقتی که بالکل شخص که اگر مصاب به این مرض یا مشکوک میشه، چون ما شما باز ساعت سری امو کسایی که کی در خطر است صحبت بکنیم، مثلا او باید بره به زودترین فرصت خون خود، چون در اکثریت مراکز وزارت صحت عامه به صورت رایگان معاینه میشه، او هم سه تست است، تست اولی است، تست دومی است، تست سومی. اگر مثلا تست سومی برش گفتن که شما مصاب یک مرض هستین، اون وقت ما میگیم که شخص مصاب ایدز است، غیر از او شخص مشکوک حساب
میشه. تشکر دکتر زبی که گفته میشه یک بیماری ساری است، چگونه از یک شخص به حساب مریض به یک شخص سالم انتقال میکنه؟
بسیار یک سوال خوب و دایی میشه که ما شما زیاد بحث بکنیم. درست است که یک معنا و مرض ساری است، ولی وقتی که ما شما امی کلمه ساری را میشنویم، ما شما اون قدر به هیجان و ترس می باشیم که حتی امروزشان نمیشینیم.
بله.
ولی این مرض ساری با دیگر امراض ساری فرق داره. این مشخصا از طریق جنسی، مجامعت جنسی مثلا انتقال میشه. این مرض از طریق خون، در صورتی که خون یک شخص با ویروس اچ آی وی ملوث باشه انتقال میشه. این مرض از مادر به طفل انتقال میشه. غیر از این راه ها هیچ مرض انتقال نمیشه. مثلا در یک جای کار کردن، در یک دفتر نان خوردن، از یک تلفن استفاده کردن، از یک وسیله استفاده کردن، از یک تشناب استفاده کردن، این چیزا هستن که مثلا از این طریق انتقال نمیشه. از این خاطر ما مثلا با مریضای که ایدز داره همراهشان میشینیم، همراهشان صحبت میکنیم، همراهشان یک جای نان میخوریم، در یک دفتر کار میکنیم، حتی در یک سمت درس میخونیم، از این راه ها باز انتقال برای کسی دیگه امراض این. ولی راه هایش مشخص که ما شما گفتیم، یعنی از طریق مجامعت جنسی، یعنی وقتی که محفوظ نباشه، و همچنین از مادر به طفل، هم در دوران حاملگی، هم در زمان ولادت و هم در شیردهی، و همچنین در افغانستان که زیادتر انتقال میشه، که زیادتر فیصدی را تشکیل میده او بین متادین زرقی ماده مخدر،
یعنی استفاده از یک سرنج.
بالکل، یعنی کسایی که از ماده مخدر شکل زرقی استفاده میکنه، اونا بین خود سوزن و سرنج شریک میسازند که فعلا 4.4% بین اونها شیوع دارد. از این خاطر ما یعنی زیادتر در افغانستان برعکس دیگه مملکت ها در بین استفاده کنندگان مواد مخدر زیاد شیوع دارد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده ما را میگیریم. البته شنونده همیشگی ماست، وردک صاحب، فضل هادی وردک. سلام علیکم وردک صاحب.
مننه خورکه نگاه خورک. سلام پاپا محترم دکتر صاحب، تا در افغانستان عزتمند هستم، امیدوارم خدای دی وکری چیره حضور با و حق پرونه بم پیل کړی وی.
تشکر وردک صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
نو ده محترم دکتر صاحب، نو ده مو دغه سوال پوښتنه ده، کله چې سلای ک په دو او چې وی ویروس باندې مبتلا کی دی، و سړی په وجود کې کوم علائم موبایل تر سی سلای څه پوښی شي راز په دغه مرض باندې یا په دغه ویروس باندې مختشا و ایم او داغا پا خزینه و که زیاده یاو که پا نیرونیه و که او آغا کسان چی پا نرو پلاتوسیم و که جواند که آغا پا دوگو مشکل بانده مبتلا شد نیکتا یا شد بخانه تلاس رفعی نوی آغا بیاد سو و که او زیاده را دیکو موشان و ندام و باین ترسی درسته که اولان داغا و که در بخوش حالا شده را من نه.
تشکر وردک سب دکتر سب سوالا شانا خو گرفته؟
آه انشالله گرفته.
تشکر
دیرم منن عبدالهدی ورورا، دته پښتنه ډیره ښه جامع پښتنه او هغه چې څو اړخ درلودل نو زه به په یوه باندې تاسو ته په تفصیل سره خبرې وکم. اول چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او څنګه علائم او څنګه یو سړی وپوهیږي چې دا ناروغي لري. ورورکه دغه ناروغي کله د ایچ آی وی ویروس د انسان عضویت یا بدن ته داخليږي نو کېدای شي په لاسو شلو کالونو پورې هم یو انسان پوه نشي چې د ایچ آی وی ویروس د خپل بدن یا وینې ته داخل شوی. خو یو شل دی چې کېدای شي بعضی وخت یو سړی په شک کې اوسي، یعنی شکمن شي. شک څه مانا؟ که چیرته د داسې کسانو سره تای مخامخ شوی وي چې هغه مخدره توکې استفاده کوي او خدای نخواسته دی هم یعنی په دې باندې معتاد وي یا د مخدره توکو باندې روږدی شوی وي یا د هغې سره ستنې او پیچکاریګانې شریکې کړي وي، نو دا یو شک دی چې دی باید خپله وینه معاینه کړه، خپل معاینات تکمیل کړه. یا که داسې ځای مثال دی د غاښ ډاکټر ته تللی وي، خپل غاښ یې ایستلی وي، یا هم مثلا په داسې نوره وینه تطبیق شوې او دی په دې شکمن وي چې دغه خو شخص خو جوړ نه و، یا مثلا علائم د ایډز یې درلودل، لکه هغه چې علائم یې چې دي ډېر ورځ پر ورځ ډنګریږي، یو سړی خپل وزن بایلي، او یا هم مثلا یو شخص ډېر نسناستی لري، او یا هم یې تبه زیاته وي، نو په دې وخت کې چې کوم تاریخچه هم موجوده وي او علائم هم موجود وي، نو دغه سړی مشکوک شو، نو دا باید څنګه وکړه؟ عاجل په خپله وینه. او لکه تاسو څنګه پوښتنه وکړه چې په کلینیکو کې دا د امکانات څنګه دي، وروره هر نږدې کلینیک ته تاسو تللی شي خپله وینه په وړیا ډول او په محرمانه ډول معاینه کېدلی شي، خو خصوصا په څو ولایتونو کې لکه چې کابل دی، هرات دی، مزار دی، بلخ دی، او غزنی دی، کندوز دی، بدخشان دی، یعنی موږ تقریبا په څوارلسو ولایتو کې خپله په دې ولایتو کې موږ د وینې د معاینې مرکزونه شته دي چې هغلته په محرمانه او په وړیا ډول خپله وینه معاینه کېږي او تاته نتیجه وای. او راغلو په دې کې چې په خزینه و کې زیاتې او که په نارینه و کې کموږ د نړۍ په سطحه باندې ده ناروغي موږ او تاسو ورته متوجه وسو. په نړۍ کې اکثره مثلا د دې کوم ارقام چې موږ لرو په خزو کې نسبت نارینه و ته زیات دی، خو په افغانستان کې کوم ارقام چې د موږ سره دي، کوم چې د عامې روغتیا سره ثبت شوي دي، یعنی 2015 واقع د موږ سره چنن په د ثبت شوي دي، په دې کې فیصدي چې ده 15% په خزینه و کې دی او 15% په نارینه و کې دی. خو دا د دې معنا نه ده چې په افغانستان کې په ښځه کې کمی، ځکه ښځه د بعضې رواجو له کبله یا د بعضې محدودیتونه کېدی شي په وخت سره مراجعه ونه کړو، خو فعن کوم ارقام چې د موږ سره په لاس کې دي په ښځینه و کې کم دی نسبت نارینه و ته. او یو بل شی چې د کومو شیانو ده انتقالیږي، او په دې کې موږ او تاسو وروره که مشخص د درې لارې انتقالیږي، د ناروا جنسي اړیکو. خو بیا چې افغانستان الحمدلله یوه اسلامي ټولنه ده، دلته په دغه ټولنه کې چون موږ تاسو اکثر خلک مسلمانان دي، په افغانستان کې ډیر کم د غلار انتقالی کوم ډیری چې دی هغه دی هغه کسانو په منځ کې دی چې مخدره توکو د ستنه د لارې کاروي. تاسو وګورئ نن په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې نن موږ تاسو روږدي کسان لرو، په هغې کې تقریبا د 40,000 په شاوخوا کې مخدره توکو د ستنه د لارې، او د دوی د بده مرغه چې دوی دغه ستنې یعنی د یوې ستنې نه څو کسان یا د یوې پیچکارۍ نه څو کسان استفاده کوو، که چیرته د هغې نه یو د دغې کسانو څخه په اچ آی وی باندې اخته وي، نو په وخت د انتقال کې شریک اول دستنه کې نوکده شي د انتقال شي. او بل د مور نه ماشوم ته که چیرته کومه مور په دې مرض باندې اخته وي، طبیعي ده چې ماشوم ته به هم انتقالیږي، نو دغه د انتقال لارې وروره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما وطن دوست صاحب ری خط هستن. بله سلام علیکم وطن دوست صاحب. سلامت باشین، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
عبدالقهر وطن دوستین، در پروان آخر که در پختن ما که اگر کم مرض که دایی در کم سن که در سرای دیبان مفتلاکی او در چشن در سرای مرض اخلی کم چشن تا معلومات را که او در دی ایداد سرقم که چه سرای ایلاج و که من کنر پرتوسیم و که چه دوان دکتر صاحب و که چشن ایلاج و که.
تشکر وطن دوست صاحب، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ.
وطن دوست رو را دیر منانه دیتا دی پختنی نه د سین دینګانا اکثره یعنی چنده مرض په ماشومان کېشته، په ځوانانو کېشته او په سپینجرو کې هم لیدل کیږي، خو زیاتر په هغو کسانو کېشته چې عمرونه د 15 د 40 کالو ترمنځ دي. ډیرای دي دغه ډیره فیصدي د مرض شته د 15 تر 40 کالو پورې ده. او د خاص مخ کې هم په دې باندې تبصره وکړه چې په افغانستان کې زیاتره هغه کسان چې روغ دي، کسان د ستنې یو د بل سره شریکوي،
په دې کې هم یعنی د دوی د لارې زیات انتقالیږي. کوم ناروا جنسي اړیکې چې څوک ټینګوي، یا مثال موږ یو استلال یادوو مثلا چې وایي چې متعدد جنسي پارتنران، یا چې مثلا یو شخص د ډیرو کسانو سره جنسي اړیکې ټینګوي، دغه اشخاص په خطر کې دي. یعنی دا چې موږ ته ویل شوي دي چې د تاسو مثال زنا او لواطت دا د اسلام د نگاهه هم نه دی، بالکل په دې کې ډیر غټ حکمت شته دی. یعنی څوک چې خپل همسر ته خپل ژوند شریک ته وفادار وي، نو د امراض څخه به خلاصون پیدا کړي، ځکه خپل ډیر شریک جنسي چې د جنسي اړیکو شریکان ولري، همدومره به زیات د مرض دیو د بل نه انتقالیږي. او بل د کچیرته مور په اخته وي، نو د مور څخه هم ماشومان ته انتقالیږي. خو یو موضوع چې موږ تاسو باندې په بعد په بحث وکړو، هغه د شرم او د کرکې خبره ده. په افغانستان کې ما مخکې په دې باندې تفسیره وکړه، مفصل خبرې وکړلې چې په افغانستان کې ډیرای دی هغه کسان دي چې ستنه شریکوي، یا مثلا هغه کس دی چې نه خبره د ډاکټر د جراحي د وسایل نه، یا مثلا د کوم سلمالی خاري نه، یا د کوم وینه بعض وخت نیوي ماینه شوي، نو چاته انتقال شوي، نو هغه شخص موږ ته باید په دې سترګونه ګورو چې د جنسي اړیکو د لارې ورته انتقال شوی دی. نو په دې صورت کې دغه شخص شدی، یعنی دغه ویروس د په وجود کې ډیر وخت نه معلومیږي، خو کله د ایډز مرحله ته ځي بیا موږ ته مراجعه کوي، چې هغه وخت یې درملنه ډیره مشکله ده. رابشم د تاسو آخري سوال ته چې آیا دغه مرض د درملنې وړ دی کنه، او موږ په لرې پرتو کې بالکل څنګه وکړو چې دغه مرض خوشبختانه چې نن د درملنې وړ دی، که علاج قطعی نکی ولی درملنه شتونه ده، درملنه که دلشی. نو هر لره پرتو سیمو که چه تاس مثال وسیه گه ده دست کسان اسره چه مخامخ که گه ده نجده کلینی یا روغتیایی مرکز تا مراجعه که ولیشی، ولی ده تداوی مراکز یا ده درملنه مراکز چه دیدیمو پا کابل کشته، پا جلال آباد کشته، پا ننگرهار، جلال آباد یا ننگرهار، پا بلخ کشته، پا خوست ولایت او پا هرات کې، پا دغه ولایتو که دیمو ده درملنه مرکزونه وجود لري. خو ولی که په نورو ولایتو کې هم د ایچ آی وی مریض یا هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې اخته وي، هر نږدې کلینیک ته به د هغې د طریقه د موږ د ټولو د مرکز خدای ګټه اخیستلی شي، او نن دغه مریضي د تداوي یا د درملنې وړ ده.
تشکر ډاکټر صاحب. شنوندې همیشګي ما اخندزاده صاحب ریښت هستن. سلام علیکم اخندزاده صاحب.
سلام علیکم پرشتی جان. سلام های خود باشیم و دکتر صاحب محترم، تقدیم می دارم عبد ستار آخونزاده صاحب از رسولی بالا ما رابطم.
خوش آمدین آخونزاده صاحب، روز شما بخیر، بفرمایین.
دکتر صاحب سوال می هست، این مرضیت ایتیایبی یا ایس که هست، اگر بیر خدا کس هم اتاق باشه یا به یک محیط زندگی کنه، مثلا بعضی جای هست که این مریض مثلا ساجک می جوانی ساجک می تبدیس دو میجوه، یا مثلا در اتاق زندگی میکنه با اتاق عشره است، پشه است، مثلا که کس دیگه عشره است، اگر این مریضی بگذه باز به پس این فرد سالم رو بگذه، از یه طریق هم انتقال میکنه یا خیره، از طریق غذا خوردن یا از طریق مثلا دم سیستم دست آده و از این طریق هم انتقال میکنه، اگه دکتر صاحب روشه میپرده خیلی مهربانی میکنه، از طریق لواب در غذا خوردن نمیمینه.
تشکر زیاد آخونزاده صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
آخونزاده صاحب بسیار زیاد تشکر از سوال شما، واقعا سوال شما بسیار خوب و بجا بودن. آخونزاده صاحب ما قبلا هم سرزی تفسیره کردیم که ویروس ایچ آی وی از طریق غذا خوردن، از طریق یک جای نشستن، از طریق یک جای درس خوردن، در یک اتاق زندگی کردن، حتی لباس مشترک استفاده کردن، هیچ وقت انتقال نمی کنن. و موضوع دیگه مثلا از طریق حشرات، این مرض چون ما ایره مختص میگیم که ویروس کم کاهش دهنده سیستم معافیتی انسان، چون این مشخص مربوط به انسان است، هیچ وقت از طریق پشه، کیک، چیزا انتقال نمیکنن، چون این ویروس به یک مقدار خون ضرورت را که زندگی بکنن. ولی دی از طریق دیگه همین خود حشرات کس یا پشه کس از انسان خون کش میکنن، تزریق نمیکنن. از این خاطر ویروس آنقدر ویروس در لابش یا در نیش انمو حشرات وجود نداره که مثلا از یک شخص به شخص دیگر ویروس انتقال بدن. یعنی موضوعات هستند که کاملا شما چیز باشین، ده تشویش نباشین، ولی راه های مشخص که هستن اوما ما قبلا سرشان تفسیره کردیم که از طریق شریک ساختن سوزن سرنج وسایلی که از اموش اشخاصی که مصاب به این مرض می باشد، یا از مجامعت جنسی ناروا و نامشروع غیر محفوظ، و بالاخره از مادر و طفل، غیر از این سه راه ها از این طریق انتقال نمی کنن. آمدن از طریق لعاب دهن
این ویروس در لاب دهن وجود داره ولی به مقدار بسیار کم. اگر احیانا در دهن یک شخص زخم وجود داشته باشه و در لاب یک شخص هم خون وجود داشته باشه،
از او طریق
امکانش هم بسیار کم هست. ولی این امکانات بسیار کم هست. اگر مثلا بعضی وقتا اگر مثلا یک شخص دهنش زخم ها داشته باشه و لاب یک شخص دیگه که خون داشته باشه، خونش اچ‌آی‌وی داشته باشه، امکان داره. غیر از او از این طریق هیچ وقت انتقال نمی.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه داریم، عبدالمقیم از ولایت لغمان. بله سلام علیکم عبدالمقیم جان.
بخیر هستین محترم، صحتتون خوب است؟
تشکر.
شما و تمام کارکنان رادیو آزادی سلام. سلام یکشان پرسان دارم از دکتر محترم. از این بیماری دو چیش هست؟ علائم چی هست؟ چیز پیدا میشه؟
عبدالمقیم جان برادر عزیز، علائم مرض اول خو وقتی که یک شخص مصاب اچ آی وی میشه تا سالها علائم بروز نمیکنن، یعنی میشه تا 10 سال تا 20 سال چون مرض به شکل مخفی سیر میکنه، خصوصا در او کسایی که مثلا از نگاه مثلا یک شخص خوب سیستم معافیتش فعال است، وجودش تقویه هستند، در او تا به سالها این علائم به وجود نمیاد. علائم صرف وقتی که شخص به طرف مرحله ایدز بره، اگر به طرف مرحله ایدز میره وزن خود را از دست میده، اشتها، خست کسالت، خستگی و بالاخره اسهالات دوامدار، تب دوامدار اضافه‌تر از یک ماه، زخم ها در وجودش پیدا میشه، دانه ها پیدا میشه. اما وقت است که باز یک شخص مشکوک میشه، به زودترین فرصت باید به یک مرکزی که خون تست یا معاینه خون اجرا میکنن باید در اونجا برن، چون اکثریت کلینیک ها عالی امکانات داره که به صورت رایگان و به صورت محرمانه خون یک شخص را معاینه میکنن. یعنی وقتی که یک شخص مشکوک میشه به زودترین فرصت باید بره، چون معاینه خون رایگان است و محرمانه است، ده هیچ آر نیست، ده هیچ شرم نیست، هاجن برن خون خود را معاینه بکنن، چون یگانه تشخیصی که ما را به یعنی به این مرض هست یا نیست میرسونه او معاینه خونه.
دکتر صاحب، دارد باید بیمار زیر متداوی قرار داشته باشه یا یک مدت خاص است، مثلا یک سال دو سال بعد از او بیمار صحت یاب میشه، چطور است شیوه تداوی ازی؟
قبلا ما شما سر ازی تفسیر کردیم، چون مرض قابل تداوی است و قابل معالجه تا حال نیست. یعنی تداوی به این معنی که ما یعنی این مرض را در داخل زیات یک شخص کنترل میکنیم، به این منظور باید دوا یا تداوی تا آخر عمر تا که زنده است باید ایره ادامه بده، یعنی تداوی دوامدار همیش به صورت منظم بعد قطع نشود. یعنی وقتی که یک شخص تحت تداوی قرار میگیرند باید یعنی از روزی که شروع کرد تا که زنده هستند این تداوی را باید ادامه
بده.
اگر تداوی به صورت درست تعقیب نشود و تداوی آغاز نشود بالکل کشنده است، یک مرض کشنده است.
شمسلا برادر ما، شمسلا از ولایت بغلان روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام با شما، سلام با جناب دکتر صاحب. یک سوال داشتم در باره امی خود که ما رادر نو روشن کردم، بسیار ببخشین، بسیار بخشش باشه. ما سوال ما امی بود دیگه، گفتم با امی چانستان تداوی از این چی داره یا نداره؟
این امکانات تداویش
دیگه. تشکر از شما.
تشکر از شما هم. اینا سوال کردن که امکانات تداویش در افغانستان است یا خیر.
بله برادر، خوشبختانه که وزارت صحت عامه با کمک یک تعداد نهادها، سازمان صحی جهان توانست که تداوی این مرض را آغاز بکنند. فعلا مراکز در کابل، هرات، بلخ و مزار شریف، بلخ یا مزار شریف و ولایت خوست مراکز وجود داره، ولی ولایت متبقی هم میتونه از این مراکز، هر مرکزی که برایشان نزدیک باشه، از استفاده بکنند. بالکل امکانات تداوی وجود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که در رابطه با اثری بودن از این مرض یا مثلا انتقالش ما صحبت کردیم، کارمندان که در شفاخانه کار میکنن آیا اینا هم در مرض خطر قرار دارن یا خیر؟
بله، یعنی با 1% بسیار کم بین پرسنل صحی، یعنی در صورتی که بعضی وقت خودی سوزن یا چیز وخزه میشه، اونا در وقت مثلا عملیه جراحی یا در وقت مثلا عملیات که میشن مریضا را، بعضی وقتا اینمی خودی وخزه صورت میگیره، میشه که از شخص به شخص دیگر انتقال شوه. ولی دیگه یک موضوع هستن که دکتر صاحبای ما باید نگران نباشه، چون اینال به نام پپ، یعنی پوست اکسپوزر پروفایلکسیس، به صورتی که اگر دفعتن تداوی را آغاز بکنن، دواها یا دوای ایادوی را میگیرن، هیچ مصاب نمیشه، یعنی قابل جلوگیری است. چون ما قبلا هم گفتم که در وقایعش خود تداوی امیال به صفت پیشگیری یعنی وقایه به شکل وقایه رول بازی میکنن. به این معنا اگر احیانا کدام نرس قابله دکتر با این تو یک حالت مواجه میشود، اونا باید به زودترین فرصت مراکزی که ما قبلا نام گرفتیم، مراکز تداوی در اوجه دوار شروع میکنه. هر قدری که زودتر شروع میکنه خطرش همون قدر کم
کمتر میباشه و زود معالجه میشن، البته تداوی میشن، معالجه خیلی علاج نداره. یک دوست ما روی خط هستن.
بله
سلام علیکم، روزتان بخیر، صدای رادیو تنه کم کنین، بعد از او سوالتان بگوین.
سلام علیکم خورتات و دکتر ستات دوارتا سلامونه وایم.
سلام به شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان بگوین.
ما سوال داده دکتر ستات نه چه دیده نروغای مخنیوات سرکنگ کولشو او سرکنگ کول زنگ.
تشکر برادر. سلامت باشین دکتر صاحب، سوالشون
اخیر. دیده مننه ورورا، د مخنیوی په اړه موږ مخکې مفصل خبرې وکړې، خو بیا به هم زاته ته په لنډ ډول. موږ الحمدلله اول چې د افغانستان جامعه یو اسلامي ټولنه ده، یعنی په اسلامي ټولنه کې دغه مرض ډیر کم دی. لکه مخکې موږ تاسو په باندې تفسیره وکړه کېدای شي د جنسي لارو د اویا پنځه اویا فیصد په سلنه په شاوخوا کې د انتقال شي. خو د دې لپاره چې مثال دغه موږ هم د دې ښه مخنیوی وکړی شو، اول دا وایي چې د جنسي ناروا اړیکو څخه اجتناب خودداری، په انګلیسي کې موږ ورته وایو میتود دی، موږ ورته وایو ای بی سی، یا مثلا اوایډ. اوایډ په دې معنی چې یعنی ممانعت، اجتناب مې کوي. دوم قدم کې بیا کې چیرته خو داسې واقعات راځي، داسې وخت راځي چې یعنی ډیر کسان دې موږ تاسو نن په بهر ملکونه کې ژوند کوي، ډیر داسې کسان شته چې نن روغ دي دي په مخدره تو کې ول دیغه میرمنه په خطر کې ده، دیغه اولادونه په خطر کې دي. نو دا چې مثال د میرمنه او د خاوند ترمنځ یو مشترک ژوند دی، که چیرې یو له دوی نسخه په باندې اخته وي، نو په وخت مجامعت جنسي کې د کلاش د کانډم نه استفاده وکړه. او په دریم د مور نه ماشوم ته دی چې هغه هم یعنی مراکز شته دي که چیرته مور په دې مرض باندې اخته وي، دیغه نه خپل ماشوم ته په ډیر آسان او په ډیر ارزانه طریقه باندې د دې مخنیول کېدل شي چې هغه مثلا دواګان دي، هغه د عملیات په وخت کې مثلا خپل ماشومی به د عملیات په ذریعہ پیدا شي، خپل شیدوس مثلا که چیرته هغه سوی تغذی طرف ته نیوي تللی کېدای شي ورته هغه ورنکل شي. نو مرض عموما تاسو نیزه په ډیر خلاص شکل درته وایم چې که چیرته تاسو مثال د ډیرو کسانو سره جنسي اړیکې ټینګې نکړي، خپل د ژوند شریک ته وفادار اوسېدل د غیواله را ده. مثال که چیرته یو څوک په مخدره تو کروک دی، وی هیڅ کله باید خپل ستنه او پچکاری د چا سره شریک نکړي. که چیرته په کلو باندې کې کوم بازی کسان د ماشومان او یا اکثره دی وړون جنو غوژونه او پزې سوري کوي، نو کوشش وکړي چې د یو شي نه استفاده وکړي. یعنی اکثره داسې وخت هم شته، نه تنها اچ ای وی تور زیړای اوس په هدا زیات شوی دی. نو د دې څخه یعنی تاسو چې خودداری وکړي، یعنی د همیش که ډاکټر صاحبان چې درته وایي چې پاکستاني او یو ځل مصرف د خپل هغه لارې دي چې تاسو دې مرز نه بالکل خوندي ساتي.
بشین ډاکټر صاحب، یک سوال دیگه هم داشتم که از طریق سلمانی ها و آرایشگاه ها هم ویروس انتقال میکنه یا خیر؟
بسیار یک سوال خوب هستند،
چون معمولا مردم زیاد مراجعه میکنن.
اگر بگویم که انتقال نمیکنن، هم درست از خاطر از این هستند که بعضی وقتا بازینا توجه نمیکنن بالکل. مثلا اگر احیانا یک شخصی که مصاب ایدز باشه پیش یک سلمان میشینه و زیاد وقت تیر نمیشه، شخص دیگه میشینه، بالکل انتقال میشه. ولی ایدز چیز زردی ها زیاد انتقال میشه، زردی. امیال زردی که هست مثلا. خب ولی یک چیز که در اینجا مشروع
دو چی باید مراد چیم مثلا؟
هر چیز. یک چیزی که مثلا ما پیشترم گفتم که ویروس اچ‌آی‌وی در هوای آزاد به زودترین فرصت از بین میره.
خب.
یعنی در ظرف چند ثانیه اگر مثلا سلمونیا، اگر مثلا یک مریض بیایه، یک مریض پس اون وقت تیر میشه انتقال نمیشه. خب ولی در مجموع سلمونا باید از پل باید به صورت مشترک هیچ وقت استفاده نکنن، بعد از پلریش از دیگه وسایل با یعنی یک بار مصرف و برای یک شخص
شده
دور انداخته شوه. یعنی دیگه دو چیز بسیار مهم است پیش سلمانی خانه، امروز ایدز است، امروز زردی هاست، که اردو مثلا میشه که از طریق سلمانی ها. ولی فیصدی ایدز کم است ولی زردی ها بسیار زیاد است. این حالا که مثلا
در صورتی که ببخشید دکتر صاحب خراشیده شوه انتقال میشه، یعنی همون تیغی که از او استفاده کرد به کس دیگه هم استفاده شوه انتقال میشه، یا در صورتی که خراشیده شوه؟
خراشیده شوه در صورتی که مثلا زیادتر مردم ها مثلا عالم مثلا در مسلمان خانه که یک شخص میره یا دانه میباشه یا در گل نجای دیگه یک قسمت خون میشه که زیادتر ما شواهدی از این هستیم. اگر ای تو مثلا مسائل اومد یا ای تو واقعات رخ شد که یک قسمت یک یک شخص خون شد، باز او وسایل چی شده، یعنی ملوث به عمومی میکروب میشه، اگر به شخص دیگه استفاده میشه میشه انتقال شود. خب ولی یک چیز است که اگر ما شما خوب دقت داشته باشیم، یعنی در هوای آزاد ویروس ایدز از بین میره. یعنی از این خاطر سلمان ها باید تمام وسایل خود در هوای آزاد بسیار زیاد مانه بمانه، یعنی در جبهات و چیزا نگاه نکنن. یا مثلا بعضی وقتا یک چیز دیگه در افغانستان وجود داره، سلمان ها نه تنها به اصلاح موی و چیزا، حتی در یک چیزای دیگه مثلا در ختنه میره و دیگه چیزا میره در اطراف ها. یعنی در این چیزا اینا خطرش به حد زیاد است،
در ختنه کردن
بالکل. اگر چه یک موضوع بسیار خوب شد که در ختنه خودش تا 40 تا 60 درصد سبب چیز جلوگیری ایدز میگردد،
زمانی که ختنه میشه،
زمانی که ختنه میشه. یعنی ختنه بسیار یک چیز خوب است در افغانستان. ولی آمدم سر موضوع پاکی
که اینا چطور
او بعضی وقت از یک پل برای چند نفر حتی از یک کارت استفاده میکنن که بیخی جالب است، مثلا نوجد یک منبع میکروب هستن دیست چیزا. مثلا یا اگر چی دیده باشی سلمانو دندانان در بعضی قریجات و در جایا میکشه،
امو سلمان میکشه
دیجا. بعضی وقت اگر اینا وسایل خود درست چیز نباشه میشه سبب انتقال همجا امراض شود.
خب شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب احسان لایسان مشاور برنامه کنترل HIV وزارت صحت عامه جهان سپاس که با ما بودند. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
Der Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.